دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیز ته ستا وړاندې کول درنو غوډونکو هم دې سره زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کرسپانه خپل ادارې کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې ده او د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په معنی دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې گریڈ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې بسوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي نو باید چې دوی د خپل مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالیکس معاملې پټولو لپاره کړی دي باید چې لدې ځان وشخورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 22 تمیمی بل منظوري ورکړې شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هواره شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف په ټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجره چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هل به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو درنو ودونکو په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمه برخې مرخص ایران رسپان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه ته کتنه کړې ده. رسپان لیکي له دغه موافقه سره افغان حکومت نور وسلوالو ډلو ته هم د خودلې شي چې له حقوقي سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخو اکسپرس ټریبیون رسپان په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده خای چې په افغانستان کې سولې ته لار جوړې دي شي. د رسپانې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوې دي. رسپانه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون پکولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کې دي شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سیوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوې دی. ورسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یو عامه مفروضه ده چې مدرسې سختریزي پر مخ بوزي. د تندرويتوب خلاف په کامي کوششونو کې په ریاستي ستراتیژي کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 1 سپتمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول، خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. ورسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دنکو د ناتو سرمنشي وای افغان قواوی با د وسلوال طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزان خه ورتیا وخی. یان سټولټنبرګ دا سرګندونی پروند د ناتو د بارنو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په روستۍ ورځ وکړې چې نور تفصیل یې د صالح محمد صالح په رپورت کې ورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت، هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ له روزنې، مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 1.2 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کده چې دا زمين له ژوند ته سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د پروګرام په پیل کې مو د سرجمنه کړې و چې په دوه منمه کې تاسو لپاره ونې خبرونه تړون درو. نو اوس وخت را رسیدلې دی د ونې خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې بوریوال کاکړ د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات راغونډ کړي دي. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونی په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شاید ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلی وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیه رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیه داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزي پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. ښاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسیږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسیږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسیدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار دری، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بې صافین چې دی خپله په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامونز اوسیږي، مشواڼي پکې اوسیږي، سلارزي پکې اوسیږي، الکوزي اوسیږي، سادات اوسیږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزي، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزي، لودین، سرکاڼي او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میرزمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوي. هغه اصلا افریدین دي، خو ست زمانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او د هغې نه بیا راخوښ شوي دي په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې اوسیږي، چې د هغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته هم رسیږي، چې سړی ورته د افریدي د قوم یو پښه ویلی شي.
ژوند جواک
د خبرونې په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي، او کله چې داسې بعضې خوښیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنې دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل لمانځل کېدلې چې د چا به زوی وشو، چا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بانډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي، نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون مسله وسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیز توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شوه، اتاړه شوه، ننوات یو دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قبیلې شي لري اوسه پورې دا فعاله دي. نو بیا د خلکو داسې یو تاړه کېښودله چې وروره چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله، نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وریا ولس مناوړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بانډار جوړوي، هغه مخصوص یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافي په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېره منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غمرازي او مرستې کوي.
ځینې وخت کې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه، په شو کارونو کې لکه په ځانګړي توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس له شو دودونو ګڼل کېږي. د تړون خبرونې په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای که د بشري حقونو په رڼا کې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډېر زیات ښه شوی ده. مرکز کې ژوند مستد ده، خلکو عامه پوهاوی کړی ده چې منګوډې اخیستې دي، لکه تعلیم څخه هم دا اوچته شوي ده، خلک ادا شوي دي. کونړ پرته سیمه کې دا هم هماغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هماغه شان دي، هغې دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړي توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډېر عام شوی دی او خلک ډېر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم د پخوا څخه لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانسین لیسانسه هغه دلته نه وو محصلین یا فارغین، اوس پانسین کې ماشاءالله محصلین شته. خپل سبا باندې ځي پانسین ته له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم سن کې چې هغې به غټې شي نو کورنۍ د خوانه به هغې ته اجازه نه ورکول کېدله.
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
دا ټول د نامه له عمله کېږي، ځکه چې که یو جنۍ باید مکتب ته نو خامخا د شپې د کور کې خطه چل کېږي چې سر له دور مکتب ته ولېږه، یا کوم کلینیک کې کار وشي عمل کلینیک کې کاغذونه چل کېږي د مخالفینو دپاره چې د نن د هغلې خو بله ورځ به درته نه راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې زیاتې شته. او په مرکز کې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي، سړي ډکه ډېر زور واخلي.
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدې، یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي. ډېرې پیسې چې د کڅوړو ولایتونو کې اخیستل کېږي او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې د ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه اخلي. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو کې ما ولیدې لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې، نو کونړ کې دغه نه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
دا کورانه نه چې خپل لورګانې نه پیری دی هغه او د تعلیم د هغه او د هغه پرمختګ د مخنیوی کوي د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لورګانې ساینسون دا مکتب د دې تدریسي او ډېرې ادارې شته چې ښځې پکې کار کولی شي نو زما د چارواکو نه دا هیله ده چې ښځې ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او په خپله ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې رایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کښې شب مادنه چې دي که نه یو رقم د اوسپنیز کاڼې دي هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کښې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده یو رقم نور کاڼې دي چې هغې ته دا د میسو کاڼې دا میس چې جوړېږي که نه دغه کاڼې لرو یو رقم شګوګل ورته وایي شګې ګل د چې قطري قطري غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده شته ده دغه درې رقمه مادنې لرو کویلي او د ګاز مادن تر اوسه کشف شوی نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن د هغوی کښې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کښې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ دی که نه او ډېر ځنګلونه وو خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس ویل دغسې غیر قانوني لاړ او تقریبا 15% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 15% به پاتې وي خو هم کار پرې روان دی خچه غوران د هغې هم شروع کړې ده خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې هم سته او که څنګه نو هغه وویل
او دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو که نه دغه نمونه دي او سرپ ورته وایي یو کاچل ورته وایي څه نمونه دي دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کښې هم نشته د افغانستان په نورو ځنګلونو کښې هم نشته د کوم چې د کونړ دی دا دوانه رقمه باندې کار شروع دی د سوځولو دا خو چېړۍ او ټیټاق او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل او دغه نمونه دي دا دغه دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کښې جوړېږي او دروازه او کړکۍ دغه شیونه او یا دسې لنډ سیسکا کوي.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه یې سبزۍ او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې هم سته او که نه نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هېوادونو کښې خو زیات کیسه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زمونږ ګاونډي ملک دی که نه په دې مهاجرت کښې ډېر خلک دلته اوښتلي دي نو یو څه خو راوښتلي خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کښې ډېر خلک ژوند کوي جرمني کښې سابقه د کونړ خلک لري ډېر وو اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولي دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کومو سره چې ښایي د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي
مونږ که دلته یوازې په هغه خلکو باندې وغږېږو چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدغسې سداالدین مجروح عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شي دا شخصیتونه دلته پیدا شوي دي د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو په ادارې کښې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کښې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي
د علم او سیاست په برخه کښې مونږ دلته په کونړ کښې کولی شو د عبدالرسول امین صاحب نه یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو او هغه یو سیاسي او ضمناً علمي شخصیت و همدارنګه د عبدالخالق صاحب د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کښې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي
مونږ د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي، لکه د هغې جملې نه کولی شو میرزا عمر خان کونړی نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود، او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و، او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
سبل شانت خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ور توکم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے رایات کی خواہست قندہار ساوانا یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو سنگار دی خلق نور غواری سنگار ساوانا دس سرا تشبیح ورکما حس بنا بوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار ساوانا یہ سما دزڑ زخمنا زما زڑگے ساتھی باغ بہار